رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې څلورمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې څلېرویشتمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او لومړی دا رپورټ اورېدلی سي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په 2013 کال کې 2000 معلول افغانان له دغې ادارې سره ثبت شوي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبې په ورځ د درېیمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې، او پرېکړه وسوه چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه چې طالبانو استازي تمه لري چې د دواړو لورې یو ګډه یوه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه دي ویلي؟ د پاکستان په اسلام آباد او نورو شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په کراچۍ کې د رمزیب مسعود د نیولو، او د شمالي وزیرستان په خیصور کې د امنیتي ځواکونو لخوا په مبینه توګه د کورونو ته د ننوتو پر ضد مظاهرې کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
محمد اسماعیل خان دا نن چې موږ مظاهره ده، دا د دې لپاره ده چې یو خو په شمالي وزیرستان خیصوره کې چې کوم ظلم کړی دی، یو کور ته نوتلی دي، چادر او چار دیواری په عمل کړی ده، یو د دې په سلسله کې دا مظاهره ده. بله مظاهره په کراچۍ کې د پښتون تبهمن مرکزي مشر د مسنګ پرسن ترجمان چې دغه لپاره هلې ځلې کوي، هغه اغوا کو، تشددي پہ وکړو، بیا چوټه فایر پہ کټ کو، د دې لپاره ده.
شمالی وزیرستان کې واقع شوه دا هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتبه فکر خلق پکې موجود وي، هغه چې کوم هغه الګ د دروغ نه بیان اخستی وي یا موږ په دروغ باندې داغه تایید کو، موږ ته د سزاګانې راکې کچرته هغه الګ دا هم کمیشن دا خبره هم منله چې را دغه چې څه شوی دی د حقیقت دی. نو موږ بیا د پاکستان او د ریاستي ادارو نه درخواست کوو چې هغه کوم کسان چې دغه کار یې کړی دی هغه ته د سزاګانې ورشي.
د امریکا د متحده د سنا مجلس په پام کې لري چې نن د فنشنبې په ورځ دواړو سیاسي ګوندونو سناترانو پر دوو وړاندیزونو رای ورکړي. د امریکا فدرال حکومت د ځینې ادارو د تړل کېدل پرون درې شمه ورځ وه. 8000 مامورین په کورونو ناستي او نور به معاش کار کوي. دواړو ګوندونو مشرانو ویل دي چې د حکومت د ځینو ادارو د خلاصون هڅه به وکړي. د امریکا د جمهور رئیس پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن د کانګرس غړو ته د فروری د ومی اجتماعي غونډه زندولې ده. د کوهن د مدافع وکیل د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دا کار ځکه کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ټرمپ په کورنۍ په دوامداره توګه ګواښي. د کوهن د مدافع وکیل لنسی ډیویس ویل چې اوس وخت راغلی دی چې کوهن باید خپله کورنۍ خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د جدول په حساب کوهن به د ولسي جرګې د څاروې کمیټه چې ډیموکرات ګوند یې مشري کوي د سوالونو ځوابونه ورکول، خو دغه کمیټه د جمهور ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې د حسابونو تحقیقات کوي، او دغه راز د دې تحقیقات هم کوي چې یوه ښځه چې د دې ادعا کړي چې ټرمپ سره جنسي اړیکې وي او د هغې د چوپتیا دپاره پیسې ورکړل شوي دي. ټرمپ نورو ښځو سره د جنسي اړیکو رپورټونه رد کړي دي. په وینزویلا کې د کړکېچ پرون د چهارشنبې پر ورځ وروسته تر هغه زیات سو چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ماته خوړونکي کاندید هوان ګاډیو خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا حکومت هم د ښاغلي ګاډیو ملاتړ کوي، خو د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس میډورا بیا د دوهم ځل لپاره د جمهور ریاست لپاره د وفاداری لوړه وکړه، او د امریکا د متحده ایالاتو سره د اړیکو پریکړه اعلان کړ. مخالفین وایي چې په ټول هیواد کې به د ښاغلي میډورا پر خلاف مظاهره کوي. په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفینو د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف چې په ملي اسمبلی کې وینا کوله په توند لهجه د عمران خان تر څنګ د پنجاب د اعلی وزیر عثمان بزدار د استعفا غوښتنه هم وکړه. شهباز شریف وروسته تر هغه چې دا څرګندونې کړې دي چې په تحقیقاتو کې دا معلومه شوه چې پاکستاني پولیسو یوه ښځه او خاوند او د هغې لور په موټر کې په خورا بې پروایي ووژل. د بیګونا ملکیانو د وژل کېدو دا پیښه په ټول پاکستان کې غندل سوي، او چارواکو د همدې پیښې په تړاو څلور پولیس تورن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت چې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو شمیر د وای چې شمیر د ورم کال په پرتله 14.15 په سولې کې کم شوی دی. د کورونو چار وزیر ویلی دی چې په 2013 کال کې 15,853 کسانو پناه غوښتي وه. د کورونو چار وزیر هورست سیفور خبرنانو ته ویلی دی چې د پناه غوښتونکو شمیر په دې خاطر کم شوی دی چې د حکومت په دې اکله جدي او کامیاب اقدامات کړي دي. د ټولو نه زیاتو خلکو چې په جرمني کې پناه غوښتي لومړی د سوریې، بیا د عراق او دریم بیا د افغانستان خلک دي. او په ایران کې یوې محکمې یو مشهور خبریال په 15 کاله بند تېرولو محکوم کړی دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په 2013 کال کې 2000 معلول افغانانو له دغې ادارې سره ثبت شوي او د دغې ادارې د چارواکو په وینا په تیرو دیرشو کلونو کې 180,000 معلول افغانانو دوی ته مراجعه کړې. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
معلولیت لرونکو کسانو ته د اورتوپیدي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې 1.5 کاله پوره شول. د دغې کمیټې چارواکي وایي چې په تیرو 1.5 کلونو کې 280,000 معلولیت لرونکي کسان ثبت کړي چې له دې ډلې هر کال 100,000 یې د دوی مرکزونو ته د اورتوپیدي خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې د سره صلیب استازي هان پیدرو د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هر کال په 60,000 معلولیت لرونکي کسان د دوی په مرکزونو کې ثبت کیږي، خو په 2013 کال کې 2,000 کسانو دوی ته مراجعه کړې چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ښیي. ښاغلی پیدرو زیاته کړه چې زرګونه معلولیت لرونکي افغانان د دوی له خدمتونو څخه بې برخې هم پاتې شوي دي، خو هغه ټینګار وکړ
د فزیکل ریبیلیټیشن
د بیا پیاوړتیا موندلو پروګرام په افغانستان کې د سره صلیب له مهمو فعالیتونو څخه دی او موږ ژمن یو چې له زرګونو معلولیت لرونکو افغانانو سره مرسته وکړو. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې استازي زیاته کړه چې معلولیت لرونکو کسانو ته د اورتوپیدي خدمتونو د وړاندې کولو سربیره دغه کمیټه د پوهنې او روزنې، ورزش، کوچني پورونو او د حرفې د زده کولو په برخه کې هم خدمات وړاندې کړي دي. د ښاغلي پیدرو پر وینا د سره صلیب د کمیټې د 250 کارکوونکو لشمیرې شاوخوا ټول یې د معلولیت لرونکو افرادو له ډلې استخدام شوي چې په افغانستان کې د سره صلیب په 2 مرکزونو کې فعالیت کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دغو مراسمو کې وویل چې تر اوسه په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو کسانو کره شمیره معلومه شوې نه ده، خو د افغانانو د نفوس د 3 او 5% پورې برخه له یو ډول معلولیت څخه کړیږي.
عامل عمدهش جنگ است.
حقول عمده لامل جګړه ده. دویم یې ناروغی دی، پیښې دي او دغه راز د زیږون افتونه دي چې ټولنیزې اغیزې لري، اقتصادي اغیزې هم لري، سیاسي اغیزې هم لري او په ټولنه کې پر خلکو باندې رواني اغیزې هم لري
و تاثیرات رواني بالای افراد د اجتماع داره.
ښاغلی فیروز له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې پر ناوړه چلند نیوکې وکړې او ویویل چې معلولیت ناتوانی نه بلکې معلولیت لرونکي کسان د هر ډول کار د ترسره کولو توان لري. محمد الله چې شاوخوا 1.5 کاله مخکې د کورنیو جګړو پر مهال خپل پښې له لاسه ورکړي وایي له 1.5 کلونو راهیسې د سره صلیب د کمیټې له خدمتونو څخه ګټه اخلي او اوس سره له دې چې پښې نه لري خو له ټولنیز پلوه په خپلو پښو ولاړ دی. محمد الله اوس په سره صلیب کمیټه کې د معلولیت لرونکو ورزشکارانو د روزونکي په توګه دنده لري.
ژوند کې بهي داسې تغیرات راغلي لکه یو ټول سړی مخکې داسې فکر ما کوو چې ما یو شی بل شی نشي کولی، اما اوس چې دی اوس لکه یو جوړ نفر داسې فکر نه کوم چې زه مایوب یم. دلته ډېر مایوبین ته نور ته وایم چې دغه مایوبیت کوم هغه نه دی، دا د الله طرفه یو ازمایش دی. خپل تمرین ورزش ته او خپل کار ته ادامه ورکوي.
د سره صلیب د کمیټې د شمیرو له مخې د معلولیت لرونکو کسانو لویه برخه ماشومان جوړوي چې د ناروغیو او پیښو له امله زیانمن شوي دي. د دغې کمیټې د چارواکو پر وینا هر 3 کسانو چې دوی ته مراجعه کړې پکې یو په ذهني معلولیت اخته ماشوم شامل دی. د سره صلیب کمیټه هر کال د معلولیت لرونکو کسانو لپاره له 10,000 زیاتې مصنوعي لاسونه، پښې او نور وسایل جوړوي. د دغې کمیټې مسؤلین ټینګار کوي چې د یوې بې طرفې ادارې په توګه خپلو ټولو مراجعینو ته یو شان خدمات وړاندې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
متحده عربي اماراتو د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړه.
د پاکستان د دولتي بانک رئیس د سیشن به پورز د اماراتو د مقاماتو سره د دیم راستي سند لاسلیک کړی دی. د دې 3 میلیارد ډالر ژمنه یو میاشت مخکې اماراتو ته د صدر اعظم عمران خان د سفر په وخت کې شوی و چې پاکستان په خپل کلدار تقویه کړي. مګر په دې برخه کې ځینې تبصرې هم شته. منګه د دې مرستې په ارتباط په دوبۍ کې د افغان بزنسمین او د افغانستان د متحدو قومونو د شورا د رئیس اجمل زازی سره مرکه کړې ده. محترم اجمل زازی صاحب، رپورټونه خبر شوی دي چې د متحده عربي اماراتو د پاکستان دولتي بانک ته 3 میلیارد ډالر ورکړي دي چې دا د خپل د اثارو وضع ورباندې سم کی. خو بل خواته ځینې تبصری هم شته، طالبان په دې ورځو کې د امریکای د استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره غږیږي، ځینې دا مرسته په دې پورې تړي. تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان او د اماراتو د متحده عربي اماراتو دوستي تقریبا شپږ پنځه کاله کیږي. پاکستان کې متحده عربی امارات ډیر زیات سرمایه گذاری لري. چلته د وارد ټلیفون کمپنی هم د اماراتو د یو سرمایه کار د خانه جوړه شوې ده. اولته پرمیر خان کې د قصر او ځایونه لري، ځمکې لري، د ملتان په چولستان کې د ښکار د پاره ځي، همدغسې بلوچستان کې. د پاکستان همیشه هلته د اماراتو سرمایه گذاری کړې ده او دغه 3 میلیارد ډالر چې دی د سټیټ بانک د پاکستان ته ورکړ چې څو چې کلدارې ته تقویت ورکړي، دا د همغو همکاریو او د همغو دوستۍ په لحاظ ده، نه د طالبانو دپاره یا د کوم بل مطلب دپاره. دا خبرې سراسر غلطې دي، حقیقت نه لري دا خبرې.
ډېره مننه اجمل زازی صاحب، کور دې ودان.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د سویس په داوس ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون په داسې حال کې پرانستل سوه چې د سوداګرۍ په ډګر کې د اختلافاتو، د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو او د اقتصادي ودې د سوکوالي په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. په دې غونډه کې چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي، د نړۍ د شاوخوا 3000 مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله برخه اخیسته. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داووس ښارګوټي کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې غونډه کې برخه واخیستله. د نړۍ د اقتصادي فورم مؤسس کلاوس شواب وایي د نړیوالې همکارۍ د ټینګښت لپاره د نړۍ پیاوړی اقتصاد اړین دی.
زه فکر کوم چې موږ په نړۍ کې کنګل ګرځو، ځکه په هغه راپور کې چې موږ څو ورځې مخکې خپور کړ، نړیوال اقتصاد ته ډیر ګواښونه ښودل شوي دي. نړیواله همکاري ډیره مهمه ده.
د ولسمشر ترامپ په ګډون په کور دننه د ستونزو له امله د نړۍ ځینو مهمو مشرانو په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوالې اقتصادي غونډې ته د چین او امریکا ترمنځ د سوداګریزو اختلافاتو په اړه خبرې وکړې.
ځینې خلک وایي چې اختلافات دي. موږ د دوو زبرځواک هیوادونو ترمنځ اختلافاتو څخه ډډه نشو کولای. موږ ورته په دې سترګ نه ګورو. موږ دې ته ګورو چې په کومې برخه کې ګډ کار کولای شو.
پمپیو ټینګار وکړ چې یوازې په هغه صورت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري کېدای شي چې ځینې شرایط ومنل شي.
په سمندر کې آزاد تګ راتګ د هیوادونو وړتیا چې خپل مال ټول نړۍ ته رسوي، د سوداګرۍ منصفانه او متقابل مدیریت چیرې چې هر هیواد فرصت ولري د منصفانه او رڼو سیالیو په اساس کار وکړي.
د برېټانیا صدر اعظم تریسا می هم د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو د مسلې په سر د غونډې ته نه ده تللې.
زه فکر کوم که چیرې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل ستونزمن شي، دا به ډېره ناوړه اغېز ولري او زه فکر کوم چې ډېره به ګرانه وي. دې ته چمتووالی ونیول شي، نو موږ د خلکو د ملاتړ هیله لرو چې عقل وکاروي.
په داسې حال کې چې اقتصادي وده سوکه شوې ده، د آکسفام خیریه مؤسسې د سویس په داووس کې راټول شویو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د عاید نابرابري کمه شوې نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د نایجیریا په زرګونو خلک د خپل ملک په شمال کې د شخړو د لاسه دې ته مجبور سوي دي چې چاته مهاجر سي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه په دې پاره کې رپورټ راکړي.
د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د نایجیریا په شمال کې د بورنو د ایالت د باګا په ښار کې چې د چا سره ګډ سرحد لري د حکومتي قواوو او د بوکو حرام د وسلوالو ملشو ترمنځ سخت جنگونه پیل شوي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تقریبا 6000 د نایجیریا مهاجر په تیره میاشت کې چاد ته اوښتي دي. دغه اداره وایي چې دغه نوي مهاجر چې چاد ته رارسېدلي ټولې ښځې او ماشومان دي. د دغه ادارې نتاق چارلس یاکسلی وایي چې د چاد مقاماتو غوښتنه کړې ده چې د امنیتي دلایلو له کبله دې دغه مهاجر د سرحدي سیمو نه بل ځای ته انتقال شي. هغه وایي چې د دوی ادارې همدا اوس تقریبا 4200 مهاجر 45 کیلومتر لرې هغه کم ته انتقال کړي دي چې همدا اوس پکې مهاجر پراته دي. هغه وایي
At the moment we don't have any indications that the fighting has spilled out across the border
but دوی وایي مونږ ته داسې نښې نښانې نه ښکاري چې ګوندې جنگ دې د سرحد نه هم راتیر شي. لکه څنګه چې ما ذکر وکړو د بورنو په حالت کې جنگ ډیر شدید دی. مونږ د احتیاط لپاره داسې فیصله وکړه چې دغه مهاجر بل ځای ته انتقال کړو تر څو هغوی محفوظ او د ضرورت وړ شیان ورته مهیا شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نتاق وایي چې دوی اداره کوشش کوي چې دغه مهاجرو ته د سرپناه او د نورو مرستو بندوبست وکړي. هغه وایي چې اوس دغه مهاجر چې په کوم ځای کې اوسیږي هلته په خیمو کې ژوند کوي. هغوی ته د ماشو د مخنیوي جالۍ، شړۍ او د مرستې د نورو شیانو علاوه ګرمه ډوډۍ هم ورکول کیږي. د کیمرون حکومت په تیر هفته کې په زور د نایجیریا 9000 مهاجر د خپل ملک نه وشړل. دغه مهاجر هم د بورنو په حالت کې د تشدد او شخړو د لاسه دې ته مجبور شي وو چې خپل کلی کور خوشی کړي. د ملګرو ملتونو دغه نتاق ښاغلی یاکسلی وایي چې د دوی اداره کوشش کوي چې دغه مهاجرو ځای زیږی معلوم کړي، مګر هغه وایي چې دا ډیره مشکله ده چې د دغو مهاجرو په باب دی د کیمرون نه په زور شل شي دي پوره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې هلته د خلکو تګ را تګ ډیر ګران دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس پلان لري چې د پنځشنبه په ورځ د دواړو غوندونو وړاندیزونو ته رایه ورکړي. پرون د فدرالي حکومت د تړل کېدو درودېشمه ورځ وه او دواړو غوندونو د حکومت د پرانیستل کېدو هڅه کوي.
د سنا مجلس دیموکرات او جمهوری غوښتونکي غړي د سه‌شنبه په ورځ په دې سلا شول چې دوه مسودو په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې او همدارنګه د فبروري تر 8 نیټې پورې حکومت ته د بودیجې د ورکولو لپاره د دیموکراتانو منظور شوی مسودې ته رای ورکړي. مچ مکانل وویل چې دغه دواړو مسودو ته به سبا یعنې د پنځشنبه په ورځ رای ورکول کېږي. خو مهمه خبر دا ده چې تر سبا پورې دوی کومي موافقه ته ونه رسیږي نو فدرال کارکونکي به د دویم ځل لپاره خپل تنخواه و نخلي. خو که دغه مسودې د دوی لخوا منظور شي نو فدرال حکومت به ډیر ژر پرانستل شي.
د کانګرس مشران نانسی پلوسی په واشنگتن کې یو پخلنځي ته ولاړه او د یو شمیر هغو فدرال کارکونکو سره یې وکتل چې د حکومت د بندېدو له امله زیانمن شوي دي. خو زه اندري چې آشپز د هغو فدرال کارکونکو ته په وړیا ډول خواړه ورکوي چې تنخواه نه اخلي. پلوسی د پخلنځي له کتلو مخکې خبریالانو ته وویل دیموکراتان باید د حکومت تر پرانستل کېدو مخکې د جمهور رئیس ترامپ پلان ته رایه ورنه کړي.
موږ له جمهور رئیس سره چې هر ځل انتقاد کوي او وایي حکومت به تر هغه تړلی څو چې زما خبره مو نه وي منلي هوکړه نه شو کولی. دا اصلي خبره ده که موږ اوس فدرال کارکوونکي یرغمل کړو دوی به تر پایه یرغمل پاتې شي.
دیموکراتانو همدارنګه په کانګرس کې د جمهور رئیس ترامپ هغه وړاندیز چې یو شمیر کډوالو ته چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوړل شوي د اوسېدو مده وغځوي رد کړه. دیموکراتان وایي جمهور رئیس په خپله د ډاکا له قرارداد څخه ووت.
دا لکه د غلا شویو توکو لپاره د چاڼې وهلو په معنا دي.
د سنا مجلس مشر مچ مکانل وایي سنا به د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز ته رایه ورکړي.
د دې وړاندیز د ردېدو په صورت کې دیموکراتان باید له فدرال کارکوونکو ډاکا پروګرام د سرحد د امنیت او د دولت د اعتماد وړ بودیجې څخه مخکې له جمهور رئیس سره د خپل سیاسي مبارزې لومړیتوبونه روښانه کړي.
خو له دې وړاندې د امریکا سترې محکمې اعلان وکړ چې له ډاکا سره به کار نه لري په دې معنا چې قانون به د یو څه مودې لپاره په خپل ځای وي. مچ مکانل د سې شنبې په ماښام وویل سنا به د حکومت د پرانستلو په هدف د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د وړاندیزونو په اړه رایه واخلي. دا پریکړه د مکانل په دریځ کې بدلون ښکاره کوي ځکه هغه له دې وړاندې ویلي وو هیڅ هغه څه ته به رایه ورنه کړي چې جمهور رئیس نوي لاسلیک کړي. دواړه لایحې د منظورېدو په هدف شپېتو رایو ته اړتیا لري خو که دا کار ونه شي ممکن نور فدرال کارکوونکي هم وړیا خوړو ته محتاج شي.
بلخوا جمهور رئیس ترامپ د دیموکراتانو په ځانګړي توګه د کانګرس له مشرې نانسی پلوسی سره د اختلافاتو سره سره د جنوري په 9 نیټه ملت ته د خپلې وینا لپاره تیاری نیسي. پلوسی له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتي وو چې د فدرال حکومت د بندېدو له امله خپله کلنۍ وینا وځنډوي. بلخوا هغه د سرحدونو د خوندیتوب کانفرنس چې ټاکل شوی وه د د 15 هیوادونو د 250 کارپوهانو امنیتي کارپوهانو په ګډون په سکاتلند کې جوړ شوی وای هم لغوه شوی دی. دغه کانفرنس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب جوړېده خو دلته د امریکا د فدرال حکومت د تړل کېدو له امله دا کانفرنس لغوه شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی اوسیدونکو د مخدره موادو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. دوی هڅه کوي چې د ولسوالی په شارګوټي او د غراس په کلو باندو کې د نشه یي توکو د خرڅلاو استعمال مخه ونیسي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د صبری او یعقوبی ولسوالی ځوانانو په خپل منظم مناستو کې پر دې بحثونه تاوده ساتلي چې څنګه کولی شي په دغه ولسوالۍ کې په بشپړ ډول د مخدراتو د خرڅلاو او استعمال مخه ونیسي. دوی دا ګام وروسته له هغه اوچت کړی چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې مخدراتو ته د روږدو کسانو لاسرسی لا اسانه شوی او د معتادو کسانو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
نشه یي توکي ډیر شوي دي او موږ یې کسو چې وینا بله ورځ یو ځوان به په نشه یي توکو روږده کېږي چې د دې په ضد یوه کلکه مبارزه شروع کړو. دغه کلکه مبارزه به موږ انشاءالله په مخ بیایو تر هغې پورې چې په کوم کلي کې مو بلکې په ټول ولایت کې مو دا ناوړه پدیده د منځه وړې نه وي.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کېږي خو له نورو ولایتونو څخه د ولایته د نشه یي موادو قاچاق یو شمیر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د احتیاط زمینه برابره کړې. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه لري چې دوی هم د نشه یي توکو د کاروبار په مخنیوي او د غراز د روږدو کسانو په درملنه کې خپل پوره مسؤلیت ادا کړي.
الله کده ولسوال صاحب ته مونږ یالي دي او کمانډان صاحب ته مونږ ټلیفوني خبري کړې او مونږ مشرون وی راغل دي کوشرون وی راغل دي او د اوس پرې مونږ ته نه دی راغلي او مونږ ته هغه نشئی مواد مونږ ته داسې نه دیاله چې مونږ بیان کو کا باندې نه کې مونږ مظاهره او بسو مونږ ټول وړه او زړه او ټول بروزو.
په همدې حال کې رسبره یو یعقوبی ولسوال محمد اکبر زادران وایي چې دوی هم د مخدراتو د مخنیوي لارې چارې لټوي خو زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې نسبی ناامني خنډ ګرځېدلې.
نو د دغه مخالفینو او د حکومت د نه لاسرسي د واجې دا نشه یي توکو استعمال ته قاچاق ته خرڅلاو ته زمینه مساعده ده. په دا کې د دوی شکایت چې دا زه بالکل تاییدوم.
چارز هیروین د شیشې کریستال او نشه راوړونکو درمل هغه سره چې د خلکو په وینا په ډېرې اسانۍ د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د روږدو کسانو د لاسرسي وړ دی. د خوست د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي له دې کبله چې امنیتي ارګانونه د یادو موادو د کاروبار په مخنیوي کې پوره نه دي بریالي شوي، عامه په هوایي زیات کړی دی.
اړوند ضربت ارګانونه مو په دې برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه کړي دي، ځکه زموږ اداره د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې اداره ده او پلیس سازه اداره ده. موږ د پلیسۍ په لیول کار کوو، نو په دې برخه کې موږ د ټولو اړوند ضربت ارګانونو سره کاري ناستې لرو تر څو څنګه کولای شو د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال د مخنیوي په برخه کې موږ د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د مخدراتو پر ضد د مبارزې مسؤلینو په وینا د ځینو پخوانیو سروېګانو پر اساس ویلی شي چې په خوست کې لسګونه زره کسان د نشه یي موادو په استعمال روغ دیدی او دا شمیر کال تر بل ډیریږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
در نوریدونکو، په کابل کې یو شمیر فرهنګیانو، لیکوالانو او د پوهنتون استادانو د عدم تشدد مبارز مخکش فخر افغان خان عبدالغفار خان د یو دیرشم تلین په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د دغې غونډې ګډون کوونکو د افراطیت پر ضد د مبارزې په هکله د عبدالغفار خان د مفکورې په عملي کولو ټینګار وکړ. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په کابل کې پلسګونه د پوهانو، مورخینو، لیکوالانو او د پوهنتونونو استادانو د عدم تشدد فلسفي سرلاري خان عبدالغفار خان یو دیرشم تلین ولمانځه. د لوی افغانستان تحریک چې د دغې لمانځ غونډه کوربه و، وایي د خان عبدالغفار خان شخصیت او کارنامې باید نوي نسل ته معرفي شي او د دغه ستر مبارز له فکر او کړنو باید د اوسني افراطیت پر وړاندې مبارزه وشي. د دغه تحریک مشر جمیل وقار وویل خان عبدالغفار خان په خپل وخت کې د پښتنو د اتحاد سرلاری او رهنما و.
تربګنیو، لبدیو، خپل منځي اختلافاتو د پښتنو د کوشش کول سي پښتون یوالی جوړ کړي او اساسي مسایلو ته مخه راوړی. همدارنګه د ښځو حقوقو برخه کې نهایت زیاته مبارزه وکړه، ډېرې خواري وکړې. د انګریزانو په خلاف باندې د تر ټولو لومړی ښوونځي او مدرسې جوړې کړې. همدارنګه یې اصلاح افغانۍ جوړه کړه، وروسته یې خدای خدمتګاران جوړ کړو. په لومړي سر کې کسان فعالیتونه اجتماعي وو، خو وروسته وروسته جبر دومره زیات سو چې دغه اجتماعي فعالیتونو بالاخره سیاسي فعالیتونو ته ډېر ترجیح ورکوله.
خان عبدالغفار خان چې په سیمه او پښتنو کې په پاچا خان او فخر افغان هم مشهور دی، د خپل وخت سیاسي رهبر ګڼل کېده. د تل کوخخ کا پښتانه تعلیم یو والی زغم او حوصله تراوبلی. خان عبدالغفار خان د هند نامتو رهبر او د عدم تشدد د فلسفي سرلاري مهاتما ګاندي سره نږدې اړیکه او ملګرتیا درلوده. سیاسي مشران او لیکوالان په دې باور دي چې د خان عبدالغفار خان مبارزه او مفکوره نه یوازې پښتنو بلکې د ټولې نړۍ په خیر او صلاح وه. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند وایي چې په اوس وخت کې په زرګونه او میلیونونه ځوانان په دې باور دي چې خان عبدالغفار خان افغانانو ته ازادي او خپلواکي راوړې ده او د هر یرغل پر وړاندې هغوی ته د غږ اوچتولو جرأت ورکړی دی. ښاغلی زلاند وویل چې باچا خان په لوی افغانستان کې لومړنی کس دی چې پښتانه د لومړي ځل لپاره د اصلاح افغانیت تر چتر لاندې منسجم کړی دی.
اچھا داسې یو ټولنه، یو تحریک نه رامنځته کړی سي هلته دی د افغان کلمه ذکر شي او افغانان دی یو کلکټیو اکټیویټي، د یو اجتماعي ټولنیز حرکت لپاره پکې خوندي شي راټول کړی شي. اصلاح افغانیت په 1960 کې لومړنی د افغانستان د پښتنو د افغانانو د تاریخ لومړنی جوړښت ده. باچا خان یې باندې ده. باچا خان یوازینی مشر ده چې په ټول لوی افغانستان ګرځېدلی، کندوز ته تللی، سریپل ته تللی، هرات ته تللی، کابل ته تللی، بنو ته تللی، کوار ته تللی، چارسده کتلی.
باچا خان په 1990 زیږدیز کال کې د پښتونخوا په چارسده کې وزیږید. هغه له تاوتریخوالي پرته په سیمه کې د انګلیسي استعمار پر وړاندې مبارزه وکړه او ډیر خلک یې دغه مبارزې ته وبلل. هغه د هند آزادۍ په جنبش کې هم له مهاتما ګاندي سره ملګری ګڼل کېده. باچا خان د خپل مبارزې په جریان کې 2 کاله زندان وګاله او په 1980 او زیږدیز کال کې مړ شو. باچا خان چې د لوی افغانستان غوښتونکی و، له وصیت سره سم په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل شو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.